A 10 de ceapă.
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسیګر 5 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې بعد د پیښور د 14 وروسته د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی د غونډې حال، د دینی عالمانو د ترهګرۍ پاړه بیان، په بلوچستان کې له سلسلې وروسته صورت حال، د بجلی او پټرولیم مصنوعات او په نرخونو کې اضافه، د قبایلي سیمو د خلکو ستونزې او د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو. او خو لومړی بعد د سات خبرونه د احمد شاه اعظمی نه وره.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا اپوزیشن په صوبا کې پر علماو غږ کړی چې د ترهګرۍ غندنه وکړي. د افغان حکومت د سیاسي مخالف ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن په رسمي ډول د ولسمشري راتلونکو انتخاباتو ته خپله کاندیداتوري اعلان کړه، او د امریکا حکومت د خپلو ګڼ شمېر وفاقي ادارو په بندولو پیل کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې د ترهګرۍ په اوسنیو پیښو او امنیتي وضعیت د بحث کولو لپاره راغوښتل سوی د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د مخالفو ګوندونو غړو پر حکومت سختینې وکی کړې دي. پرون د مخالفو ګوندونو په درخواست رابلل سوی غونډې ته د وینا پر وخت د مخالفو ګوندونو غړو په خپله وینا کې وویل، نه خو حکومت د ترهګرۍ مخنیوی کوي او نه هم د ترهګرو په څرګنده غندنه کوي. دوی زیاته کړه چې د ترهګرۍ د بریدونو زخمیانو ته د روغتیا اسانتیاوې هم نه ورکول کیږي. پر دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک علماو ته په مخاطب ډول وویل، بلخوا د پښتونخوا سینیر وزیر سراج الحق ویل مخالفو ګوندونه دي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره تجهیزونه راوړي او پر دې معاملات سیاست نه کوي. د پاکستان د سنی سخدریز علماو یوې ډلې چې مدرسې هم چلوي پر حکومت او طالبانو ژغ کړی دي چې د سولې مذاکرات پیل کړي. پرون په خبره سوی یو خبر پاڼه کې د پاکستان د مدرسو تنظیم وفاق المدارس د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات کورنۍ جګړې ته ورته بللې دي. تنظیم پر دواړو خواوو ژغ کړی چې د سولې د مذاکراتو تر پای دی په بشپړه توګه جنگ بند کړي، یا تنظیم په مذاکراتو کې د منځګړي د رول لوبولو لپاره هم چمتووالی وښودي. دا بیان تر هغه څو ورځې وروسته راځي چې په پېښور کې پرله پسې بمي چاودنو په لسګونه کسان وژل او تر سل زیاتې ټپیان کړل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره به په راتلونکي ملاقات کې د ډرون بردونو په اړه خبرې کوي. نوموړي پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل چې لا هم په خپله دې خبره ولاړ دی چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سمه لاره د مذاکراتو ده. نوموړي زیاته کړه چې د هندوستان له وزیر اعظم منموهن سنگ سره د کشمیر او سرکلک پر موضوعاتو ګټورې خبرې کړې دي، او په بلوچستان کې د هند مداخلت یې هم ورته په نښه کړې دي. د افغان حکومت د سیاسي مخالف ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن په رسمي ډول د ولسمشري راتلونکو انتخاباتو ته خپله کاندیداتوري اعلان کړه. ډاکټر عبدالله نن غرمه د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته ولاړ او د یو کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړی. نوموړي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د اسلامي حزب د ګوند مرستیال انجینر محمد خان د خپل لومړي مرستیال او د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه ټاکلې دي. د کاندانو د نوملیکنې بهیر چې دوه اونۍ مخکې پیل شوی، تر اوسه یوازې دوه کسانو د ولسمشري راتلونکو انتخاباتو ته خپل نومونه لیکلي دي. مخکې تر دې بسم الله شیر د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړی دی. خبرونه لمشال رادیو خبري. د امریکا حکومت ورسره هغه د خپل ګاښ مری دارو د فعالیت په بندولو پیل وکړ چې کانګرس د دوام لپاره د موقتی بجټ په منځوري کې توافق ته ونه رسیدي. د پېښور په وخت د سهار لنهو بجو ورسره چې واشنگټن کې نیمه شپه وي، د سپین ماڼۍ د بجټ دفتر وفاقي دارو ته لښونه وکړه چې خپل فعالیت په تدریج سره بند کړي. په تیر 12 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د امریکا وفاقي حکومت په کانګرس کې د بجټ د بیل پاړه په توافق کې د پاتې راتلو لوجي د حکومتي دارو فعالیت ځنډوي. نن ورسره ډیر شمیر غیر ضروري دفترونه لږ تر لږه په موقتی ډول بند شي او په لکونو کارکونکو ویل سوي چې کار ته ناراضي په دې ډله کې هغه ادارې ناراضي چې فعالیت د امریکا د ملي امنیت او د خلکو د ساتنې لپاره مهم ګڼل کیږي لکه د هوایي ټرافیک کنټرول. دا معلومه نه ده چې دا وفاقي ادارې به تر څه وخته پورې بندې وي. بلخ ولسمشر بارک اوباما په هغه ټلویزیوني وینا کې چې په دې برخه کې د مهلت لا وشته ورسره خبره شوې وویل د دې لپاره چې په وخت سره سرتیرو ته د هغوی د تنخواه رسېدل یقیني کړي د یو قانون لاسلیک کړی دی.
Ongoing military operations like our efforts in Afghanistan.
روان پوځي عملیات د مثال په توګه په افغانستان کې به زموږ حڅې دوام وکړي. که تاسو په خطرناک سیمو کې خدمت کوئ نو موږ به دا خبره یقیني کړو چې تاسو باید هغه څه ترلاسه کړئ چې زموږ د کار د بریالیتوب لپاره ضروری دي. هغه بیل چې په وخت سره تاسو د تنخواګانو رسیدل یقیني کوي کانګرس منظور او ما لاسلیک کړي. موږ به خپلې هڅې جاري وساتو څو پر تاسو او تاسو پر کورنیو د دې ستونزې د ناوړه اغېز مخنیوي وکړو. اوباما د وفاقي ادارو له تړل کېدو مخکې خبرداری ورکړی و چې دا کار به د دې هیواد په اقتصاد د نظر وړ اغېز وکړي. په عراق د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په دغه هیواد کې نږدې 1000 کسان د تشدد په پیښ کې وژل شوي دي. د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی د 1909 مړو شمېر تر جولای کم دی چیرې چې 1050 کسان وژل شوي وو. راپور ښیي چې په سپتمبر کې په دغه هیواد کې په بیلابیلو پیښو کې 1100 کسان ژوبل شوي هم دي. تر ټولو زیات اغېزمنه سیمه پلازمینه بغداد بلل شوې چیرې چې 438 کسان د تشدد په پیښ کې وژل شوي دي. د بنگلاديش د حکومت مخالف ډلې مرستيال مشر ته د 1901 اویم کال د خپلواکۍ د جنگ پر مهال د جنگي جرمونو کولو په تور د 500 سزا ورکړل سول. د جنگي جرمونو عدالت په ډاکا کې د بنگلاديش نېشنل پارټي مرستيال صلاح الدين قادر چودري په قتلونو او ډلې زوژنو کې ککړ وګرځوي. د دې مخکې د عدالت د جماعت اسلامي ډلې مشر ته د 500 سزا ورولې و چې لامل یې په بنگلاديش کې شخړې رامنځته شوې. جماعت اسلامي او د بنگلاديش نېشنل پارټي د خپل مشرانو محکومېدل سیاسي د سبب لیدا. د جنگي جرمونو عدالت په 2010 کال کې د واکمن ګوند عوامي لیگ لخوا جوړ شوی. او د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګې هغه تړون منظور کړی چې لمخې په دې هیواد کې روسي اسکر تر 2023 میلادي کال پورې پاتې کیږي. د تاجکستان د دفاع وزیر شیرالی خیرولیف نن د پارلمان غړو ته وویل د دې تړون منظورېدل په تاجکستان او منځنۍ اسیا کې د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره مهم دی. دا تړون به د مشرانو جرګې د منظوري لپاره واسول سي. د خبرونو پای
خبرینم د احمد شاه اعظمی اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې به اورئ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ځینې غړي وایي دینی عالمان د ترهګرۍ خلاف خپل رول ولوبوي. د پاکستان یو شمیر علمای کرامو د پاکستان حکومت او طالبانو ته خواست کړی دی چې تر څو د امن مذاکرات نه وشوي تر هغې د ډسبندي وکړي. په دې اړه یو کارپوه وایي
هر صورت کې د امن راتلو مطلب دا دی چې د طالبانو پورا مفکوره دې ومنلی شي. نو دغه امن خو به مطلب دایي چې ریاست طالبانو ته حواله کړي. نو په هغه کې خو بیا د مذاکراتو اړتیا ضرورت نشته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د پیښور د روستیو چاودنو تر شا د طالبانو نه بلکې د یو درېم قوت لاس دی. او د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو د بجلی او پټرولیم په نرخونو کې د اضافي فیصله رد کړې ده.
ژوند خو چې دی هغه دوره بدحاله دی چې د هغې تصور نشي کېدی. په دې ټول عمر کې دوره بدحالي چې ده دا نه و راغلی.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورځو د خبرونې لومړی رپورت اړخته. په تیرو لس ورځو کې په پیښور کې د یو لړ چاودنو خوشه یو نیم سل کسانو تر وجل کې دورستو. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف پر صوبایي حکومت سخت تنقید وکړ او ویل چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستل پکار دي. بلخوا په اسمبلی کې ځینې سیاستوالانو د دینی عالمانو نه هم غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د خپل رول ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
د ګل په ماخام د مخالفو ګوندونو په درخواست را بلل شوی. دغه غونډه کې یو وخت داسې هم راغلو چې صوبای اسمبلی کې د اقلیتونو نماینده غړي اسکر پرویز او عظیم غوري د وزیر اعلی مشیر سردار سورنګ سنگ دپاره سخت کې استعمال کړل او وی ویل چې هغه د وزارت په خاطر د حقیقت نسترګې پټې کړې دي او په چرچ باندې د برید وروستو نه خو صوبایي حکومت او نه د تحریک انصاف مشران د دې تسلی او درد شریک کولو د پارا ہسپتال تا راغلی ہو. دا جمعیت علماء اسلام سرا تعلق لرون کی اقلیتی ایم پی اے اسکر پرویز اوائل
جب میں اس لڑکی کے پاس کھڑا ہوں تو اس کے پاس ایک ریسکیو والا کھڑا ہوں
کلا چیز ہاغ زخمی جنے سرا ہسپتال کی ولاڑوں نو آغی سرا او امدادی کارکن ہم او ہاغ پچو چو جڑل کرسچین نو مسلمان ہو او ویل لے چی ما درے گنتے دا دی رور او خور پا ہسپتال کی گرزول دا ہاغوی دا درملنے دا پارا سوکنو. دغشان دا پاکستان پیپلز پارٹی خزینہ غړی نگت یاسمین اورنگزیب د سورنگ سنگ سرا د جګړې په غرض د حکومتي بنچونو اړخ ته لاړل خو بیا خپل ملګرو واپس راوستا. میرمن نگت یاسمین د ځان سرا د کیسه خانې بازار کې مړه شوی یو ماشومې کپړې هم راوړلې وې او د حکومت غړو نه پوښتنه وکړه چې د دې ماشومې څه ګناه وه. دا کپڑے چما اچتی کڑی دی دا ماتا پرون پکی سخانے بازار کے ملو شیوی دی او اگورے پوینو لڑلی دی. دا دا ہر معشومی کپڑی دی چی دا یو واد پا خوشحالے کی دا کورا راوتی وا پتا نشتا چی دا غی دا وجود وخی با کمزے پرتیوی. دا وامین شر پاٹے پارلیمانی لیڈر سردار حسین پا حکومت تکونو کلل چی حکومت دا کم مسئلت خکار دی ولی چپتی او ظالم تا ظالم ولی نوائی. دا پختونخوا سینئر وزیر او جماعت اسلامی مرکزی نائب امیر سراج الحق اویل چې د پختنو په خورا یو دریم نړیوال جنگ پیل شوی دی او پکار ده چې مخالف او حکومتي ګوندونه د دې ختمولو لپاره څه وړاندیزونه راوړي. دا جمعیت علماء اسلام پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان دا پیپلز پارٹی محمد علی شاہ باچا او پاکستان مسلم لیگ نواز ارباب اکبر آیات هم په حکومت ټکونه کړل چې په صوبه کې د امنیت ذمہاری د مرکزی حکومت نه بلکې د صوبایي حکومت ته او پکار ده چې دوی نه صرف هغه خلک کام ته په ګوته کړي څوک چې بے ګناه خلک وژني بلکې د دې په ضد کوټلي ګامونه هم پورته کړي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
په خیبر پختونخوا کې گورنر او وزیر اعلی د امنیتی ادارو له مشرانو سره په پیښور کې د وروستیو سوچاودنو وروستو غونډه کړې. بلخوا حکومت وایي چې اتوار پر شوي کې ساخوانې چاودنه کې د مالی زیان د تلافي کولو لپاره به ویجاړ شوي دوکانونه د حکومت لخوا جوړیږي. غلام غوث پی رپورټ لري.
په دې لړ کې د گورنر هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه گورنر انجینیر شوکت الله د دې غونډې پر مهال وویل چې د ترګرو بزدلانه فعالیتونه به چرې هم حکومت د ولس د مال او ځان د حفاظت د مقدسې ذمهوارۍ نه منع نه کړي او په صوبه کې د امن او استحکام لپاره به د امن او مذاکراتو کوششونو ته لومړیتوب ورکولی شي خو صورتحال ته په کتلو سره دوی نور ګامونه هم پورته کولی شي. د ګورنر د دې څرګندونو په اخلا د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې لوړپوړو حکومتي چارواکو په آل پارټیز کانفرنس کې هم مذاکراتو ته د لومړیتوب ورکولو دا خبره کړې وه خو تر دې دمه حکومت د دې لپاره هیڅ رقم عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
خو ویر کی گی چیر دا حالات سدا سی خرابی طرف کروان دی اسی نہ چی دا زرا کپڑا دا وی کنا چی جنگ زور شی نوی تی زرا کپڑا جوڑا شی او زرا کپڑا دا تا پیو طرف شلی بے بند دل طرف بانی شلی گی دا ہر طرف اری خری خوشی نو اسی نہ چی دا جنگ او دا حالات منگا طول قوم ریخری خنه کی او پکار خلق خدا سوال ته جار منګل امن راوړی چې بار طریقه باندې راوړی.
بلې خواته د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماخام په قیصخانه کې د پیخي پزی کې اعلان کړی دی چې حکومت به په خپل خرچه د قیصخانه زیانمن شوی دوکانونه جوړوي او دوکاندارانو ته به د خراب شوی مالونو پیسې هم ورکوي. په دې لړ کې د پیښور ډیپټی کمشنر ته د نقصانونو د اندازې لګولو هدایت هم ورکړی شوی دی. د پیښور ډیپټی کمشنر ظهیر الاسلام په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل قیصخانه بازار کې تاجران د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی د دې امنیت زمينه برابر کړي او د دوی د امنیت یقیني کولو لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې په پیښور کې د تیرې اونۍ په دریو بمی چاودنو کې تر 150 پورې کسان وژل شوي دي او په پیښور کې تیره اونۍ د بمی چاودنو ولسی وګړي او تاجران د سختو امنیتی اندېښنو سره مخامخ کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان یو شمیر علمای کرامو د هیواد حکومت او طالبانو ته خواست کړی چې تر څو د امن لپاره مذاکرات کومې نتیجې ته نوی رسیدلی تر هغې دې ډسبندي وکړي، ځکه چې له ترهګرۍ د پیښو له کبله بې ګناه خلک وژل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج زهیر په دې رپورټ کې ورو.
په دې موقعه دې علیمانو په ګډه اعلامیه جاری کړه چې پکې ویلې شوې دي چې د طاقت استعمال او د وینې بیول د مسلې حل نه دی، باید چې د مذاکراتو لار خپل کړی شي او دا چې پاکستان د خانه جنگي اړخته روان دي او بې ګناه خلک وژل کیږي. اعلامیه کې علیمان زیاتوي چې ځینې خلک نه غواړي چې امن راشي، نو تر څو چې مذاکرات کومې نتیجې ته نه وي رسیدلي نو هر قسمه وسلوالي کاروایانې دي بند کړې شي. په دې اړه رسنو سره خبرو کې د وفاق المدارس جنرل سیکرٹری قاری محمد حنیف اویل،
علماء کرام نے جو یہ اپیل کی ہے وہ اسی لیے کی ہے.
علماء کرام چې دا اپیل کړي دے هغه د دې لپاره کړي دے چې بے گناہ خلق وجل کیږي، نو دا سلسلہ بندیدل پکار دی او پاکستان کې چې موجوده صورتحال دے د دې حل جنگ نه بلکې مذاکرات دی او د دې جنگ تر اوسه پورې هیڅ نتیجه نه دراوته، نو تاسو وایي چې د جنگ په وجه د خلکو ژوند محفوظ دی نو باید چې اوس امن ته لار ورکړي شي.
تب امن کو راستہ دیا جائے.
کله چې مشال ریډیو د دې غونډې حقلا د سیمایزو او سیاسي چارو تزیه کار ډاکټر خادم حسین نو پختل، نو هغه وویل چې دی اعلامیه کې علماي کرامو درې غلطۍ کړې دي او دا چې د دین داسې لګي چې دوی د وسلوال طالبانو دا کاروایانه صحیح تسلیموي. دوی
ترهګر تنظیمونو نتورک ته د اپیل کولو مطلب دا دی چې د نقطه نظر په حواله علماي کرام داسې ګڼي کینی چې اغي په حق دي، دا ډوړه ډېر غټه منطقي مغالطه دي او بیا په دې بنیاد دا خبره کول چې مذاکرات دی وشو په هر صورت امن راشي دا دریم منطقي مغالطه ده. هر صورت کې دی امن راتلو مطلب دا دی چې د طالبانو پورا مفکوره دی امنل شي.
خادم حسین زیاته کړ چې امن یو پراخه معنی لري.
فرض کا امن دی ته وی دغه علما کرام یا دغه شان خلک چې په هر صورت کې چې صرف ډز نه کیږي نور دی بشک خلک سکولونو ته نشي تلای نه کوین دی مین دی بازار ته نشي راتلای نه دی شي راتلای ک خلک جون نشي کولې نه دی شو کولې ک خلک او موسیقي نشي نه دی وری ک خلک د خپل خوښ مطابق سه جون کې کپڑے غوندینو هغه شان بنا غوندي سره طالبان نو منی. نو دغه امن خو به مطلب دای چې ریاست طالبانو ته حواله کول دي، نو په هغه کې خو بیا د مذاکرات او ضرورت نشته.
د ذکر ولده چې لدی وړاندې د روستیو کې د سنی اتحاد کونسل دیرش مفتیانو هم په پاکستان کې د ترهګری پر ضد فتوا جاری کړی و. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بمی چاودنو یا د هر ډول ناګهانی آفتونو په وخت زپل شو کسانو ته رسیدونکي لومړی خلک د امدادي ادارو کارکونکو وی دا چې د وجل شو او جوبل کسانو ژغورل آیا د دوی په ذهني وځي سره اغیز پرې باسي او کنه. او د مجید بابر په ریپورت کې
په تیر یو اونۍ کې په پیښور ښار کې دوه بمی چاودنو او د 400 سره نږدې په ګلبیل سیمه کې د سرکاري ملازمینو په یو بس کې شوې چاودنې څه د پاسا یو نیم سل کسانو ووجل او په سلګونو نور یې جوبل کړل. دغو وجل شو او جوبلو کسانو ته ورسیدونکي ډومبي خلک د هغو دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکي وي چې د ناګهانی آفتونو په وخت خلکو ته مرستې ورکوي. په پیښور کې هم دا ډول امدادي ادارې شتون لري. د یو غیر دولتي ادارې یو امدادي کارکونکي محمد بلال نمې وپوښتل چې د بمی چاودنو د غزړو بګنونکو حالت او د وجل شو او جوبلو کسانو جوبل جوبل حالت او چغی سوریا ایستا سو په ذهني حالت سره اغیز پرې باسي یاو کنه. درې دیرش کلن بلال وای
دا کار زونه کم یا زمان نور مرګري نه بیا به زخمیان به څوک چته یا به دا زمون دي زړه ډېر کټ کړي دي ځاله کوم چې کله بلاستو شي نو ما یو ماشوم نه وځم کو نوې ماشوم سره ما ته دا وی جنګل دا سوچ نو ما ته داګه جواب دی نو چې ما ته ویلې چې ګټه دا سوچ هغه به بعد کې وفات شي نو بالکل کله چې موږ ورونو چې دې پیړې د ماکیلا نو موږ ته موجود شي زمو زمو دې ما کو شي ا دې سلندر بلاست شو هغه چې خپل هم معمولی زخمي شو ما ما یو دودري مرګري نور هم زخمي ان شو لیکن باوجود دا خپل زخمونو نه موږ هغه کار نه دی پرېږي
په پېښور کې د یو بلې غیر دولتي ادارې ایدی فاؤنډیشن سره کار کوونکی محمد آصف وایي چې د تیرو 12 کالو نه د پېښور په لارو کوڅو کې د تر سره شو بمی چاودنو شاهد دی. دی وایي مخکې به ترې خوب وتښتېدو خو د ده په خبره اوس یې حساسیت تر ډېره حده کم شوی دی. محمد آصف نه مې وپوښتل چې د تیرې ورځې د کیسخانه بازار چاودنې نه پس یې ذهني حالت څه و. نو محمد آصف وایي
ہاسپٹل کے پکوروں کے نم کم کم ڈیڈ بڈیا نے کل تھا مختلف کل منتقل تقریباً سے دری دری بجے نم فارش ہو کل فارش ہوں جنوں گا پر بدن کی بیسی نئے مجھے بیسی پہ دن نو بس یہ دو گھنٹے بھی تو خوب گڑے چھاگن بھی تو خوب بالکل انہیں دنوں پر انہیں پر بم بس لگا کہ بم بس سے خوب دنوں پر جو جنے اور کل خوب بھی کندی خوب ہی گنا کہ بس زین کی آگ شہر آزی
محمد بلال وایي چې کپدا ډول پیخو کې جوبل شوی او وجل شوی کسان په احتیاط سره د پیخې د ځای ونه ژغورل شي نو لږ زخمونه د هغه کس لپاره د مرګ سبب جوړېدای شي. دی وایي چې ډومبې د ځپل شوی کس بدن نیغول ډیر ضروری وي. دی زیاتوي
کوم دي کې زموږ رسول نشته نو هغه خلکو ته همدا درخواست زموږ چاغي دي کوم دي کې صدا څه واقعي شي نو ډېر په ښه طریقه باندې او ډېر یعنی ډېر په دغه طریقه باندې هغه زخمي لا غزینه راوچت کړي شي او دې سره چې د خپل ځان حفاظت تنظیم هم وي په داسې بلډینګ وي دماکه شي وي
محمد آصف وایي عام ولس لپاره دي چې د ناګهانی آفتونو په وخت ولس سره د مرستو په اړه روزنه ترلاسه کړي. د ده په خبره د دې له وجې خلکو ته ډېره ګټه رسېدای شي.
حارث او حماد چې د کیسه خوانه په بمی چاودنه کې د خپلې کورنۍ سره بجل شوی په مټا مغل خېلو کې په یو سرکاري پرایمري سکول کې په اول کلاس کې سبق وایلو. د دوی د کلاس ملګري ډېر خفه دي. د مشال لیډیو خبریال د غسیمې تا ورغلی او د سکول ماشومان سره د حارث او حماد په اړه خبرې کړې دي.
د قصه خانه په بمی چاودنه کې وژل شوی دوه ماشومان حارث او حماد د مټه مغول خېلو په ګورنمنت پرایمري سکول رستم خېلو کې سبق وایلو خو په مرګ د کلاس نور ملګری ډیر غمجن دي او دوی وای پرون یې ټول ماشومان قبرونو له دواګانو له ورغلیو او نن سهار یې په سکول کې د هغوی د بخښنې لپاره خصوصي دعا وکړه.
ډیر انډیوالي را سره په مرګري په خپوس مړستو نن ورلاله دعا مرله وکړه سای ډیر خپای مون سره کې نه ستوس مخته
انیس یو بل ماشوم چې د باروخیل اوسیدونکو لري او په اول جمعات کې سبق وای ویل چې حارث د هغه ډیر ملګری او د هغه سو یادونه داسې ویل
ما زره وکنه سو خو به سبق کې قابل زموم را خو به خلق کو سره سي ګپ لاګ خلق نه وسی به پټ خلق نه بیک بیا به ولا ور کوی داري داري وي به کرانا چې غلطي خو دې بیک ته داري وي.
ابراهیم د اول جماعت ماشوم دی او د حماد ملګری هغه او حماد با پخپل کې سره کومې لوبې کولې.
کرکټ پم لګاو او ال دو منډې د غل دوا خلیو شنولی او کرکټ کله واه کټر کله ما لګ لګ جنگ ما کول ډیر نو اساس جوړان شي بیا جنگ نه کول.
حمزه خان وای چې د حماد مور حماد هغه ته په حواله کړو او هغه د حفاظت ذمہ په غاړه اخستلې و چې ګنې څوک ماشوم ورسره جنگ جګړه ونه کی.
مور ته مو ته په حواله کومره ستای دلته بولاله کوم هغه نامه اوسه سنامه و نه اوس په لار کې جګړه واچله نه بولاله کو ته ویدا و مون مرګره هیڅ کې خو نہ دا سلا ہوں وہ پہ بیا روان اس تے بیا مولا مور تے مہا مخ کو بیا بیا تیار کرتا
ارباب خسرو د یاد شوی سکول مشر استاد دی او هغه د حماد او د حارث ته تعلیم پاړه سو خبرې وکړلې.
دی شریف ماشومان وو، قابل ماشومان وو او دومره ذهین ماشومان وو چې کلاس کې به استاد سبق خو دا یو ماشوم خو دونه تکړو چې فوري باغه لکه پاسه دا سبق په ریپیټ کو.
ارباب خسرو استاد وو چې د هغه نه زیات د سکول ماشومان خفه دي.
مونږ نه ساده سکول کې سملی وکړل او مونږه د ټول ماشومان د پاره یو ختم قران کو دعا مته وکړل چې دا د کوم مشمان دي د کلاس هغه دومره خپدي وبسې پرون خو زموږ په سکول کې ذاتوي ما ماته مو بالکل نه زموږ سبق تل کېدل د مشمان سبق تل کېدل
دا مشمان د دواړو ملګرو په یاد کې پوراتلون کو سورزو کې د یو تازيتي ريفرنس چې دوی ورته د دعا پروګرام وویل د جوړولو تابع کړی دا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ځینې ډلې نه غواړي چې له وسلوالو سره د حکومت خبرې کامیاب شي او امن هم راشي. په دې اړه د احمد الله دا رپورټ اورو.
په لندن کې خبریالانو سره خبرو کې د نواز شریف وینا وا چې طالبانو اعلان کړی چې پیښور چاودنې سره د دوی هیڅ تعلق نشته. که دې بریدونو نه طالبان د لا علمی اظهار کوي نو بیا سوچ دې اړخ ته ځي چې د دې په شا د بارني قوتونو لاس دی او موږ لا د دې قوتونو پته لګول دي. نواز شریف زیاته کړه
پیښور مې جو واقعات و
په پیښور کې چې تیر ورځ کومه پیښه شوه چې پکې یو شمېر خلک مړه او جوبل شو او طالبان وایي چې دا پیښه دوی نه ده کړې نو بیا داسې ځینې پټ لاسونه شته چې دا قسمه کاروایي نه کوي. با دې ته رسیدو کوشش کوو په ملک کې د امن د پاره موږ د خبرو اترو لار خپل نکړه نو بل کومه لار ده چې په خپلولو به ملک کې امن راتلی شي. اخر مندي په دې کې ده چې کینو او خبرې وکړو او د خبرو اترو د لارې د مسلې حل روباسو.
نواز شریف وینا وا چې طالبانو سره خبرو اترو په حق لبا ملک ته در رسیدو وروستو څه حکمت عملی خپلوي. بل خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی ممبر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې ټول ګوندی زغونډه کې حکومت ته د واک اختیار ورکړی شوی او چې طالبانو سره د مذاکرات شروع کړي.
سټیپس کوم خلې د مرکزی حکومت داخلي ای پی سی شوی دا مکمل اختیار ورکړی دی. ای پی سی څوره هم ته کول درو چې به د سټیپس وخت چې د خبرې شروع کړي نو موږ انتظار کوو چې دا حالت نیس کده شي بیا د زر ای پی سی وشي په دې باندې.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې اولس په سیمه کې امن غواړي او دا د حکومت فرض جوړیږي چې په هر طریقه وي امن دې قائم کړي.
خلک امن غواړي، خلک په دې نه دي چې دا اول نه قوت او که دویم قوت او که دریم قوت دا د حکومت مواردی دا چې هغه هر څوک چې کوي چې هغه کنټرول کړي. حکومت سره وسایل هم شته، حکومت سره طاقت هم شته، نو دا خو د هغې نااهلي ده چې تر اوسه پورې دغه قسم څیزونو باندې کنټرول نه شي. دویمه خبره دا ده چې د ټوپک او تباچي د استعمال نه مخکې په کار لري چې دوی ته دا معلومات وي چې دا څوک دي. نو دا خو زموږ د استخباراتي ایجنسیانی دي، د هغې ځینې مواردی جوړیږي چې هغې هم په دې سلسله کې خپل رول ادا کړي.
ایمل خټک زیاته کړه چې حکومت دې د مذاکراتو نه کار واخلي او کدا مذاکرات کامیاب نشو نو بیا دې د ترهګرو په ضد پوره قوت سره عملیات وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې زلزلې خلکو ته مالی او ځاني زیان رسولې دي. چارواکي وایي په زلزلہ سبلو سیمو کې امدادي کارونه روان دي، خو بیا ډاکټران وایي چې خلک له مختلفو ناروغو سره هم مخ دي. بارکوال میاخیل پر رپورټ لري.
د شنبې په ماسپښین د بلوچستان ایالت مرکز کوټه او اکثره جنوبي او جنوب لویدیځ سیمې یو ځل بیا یو زورورې زلزلې ولړزولې. دې زلزلې هم د تیرې هغې غونډې په واران سیمه کې خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د واران سیمې یو دولتي چارواکي محمد اشرف جتک تیره شپه ویل د پرونی زلزلې په نتیجه کې هم په ماشکې سیمه کې شاوخوا سل تنه تر خاورو لاندې سوي چې مړي او ټپیان راایستل سوي دي. دا واران سیمه په ماشکې نومې ځای کې ملیشه سرتیری، پولیس، پوځي سرتیری او لیویس پولیس د خلکو د ژغورنې په کار بوخت دي او احتمال شته چې لا نور خلک هم تر خاورو لاندې وي. د زلزلې له امله په زلزله ځپلو سیمو کې د اوبو څاهان یا کویان هم له خاورو ډک سوي او خلک د څښلو پاکې اوبه نه لري چې له امله یې په سیمه کې ناروغۍ هم خپرې سوي دي. پرونی زلزلې خلکو ته عصابي ټکانونه هم ورکړي دي. ډاکټر ارشاد بلوچ چې په ماشکې سیمه کې مرستندوی طبي کیمپ پرانستی په دې اړه وایي مشت د ملاریا، معدې، سالنډۍ، له لوږې څخه د زړه د کمزورتیا ناروغان او ټپیان خصوصا چې هډونه یې مات وي دغه کسان زموږ طبي کیمپ ته راغلي راغلی موږ د دوی د درملنې لپاره یوازې لومړنۍ طبي اسانتیاوې لرو خو له موږ سره امبولانس نشته چې یو ځای ته د درملنې لپاره ولیږو. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند جان محمد بولیدی وایي د ایالتي حکومت او له قدرتي آفتونو څخه د ژغورنې د ادارې لخوا زلزله ځپلیو سیمو ته ډېرې مرستې ورسېدلې دي خو د امنیتي ستونزو له امله هلته ملیشا او پوځي سرتیري نسي کولی چې زلزله ځپلیو ته مرستې ورسوي. جان محمد بولیدی له وسلوالو خپلواکي غوښتونکو بلوڅو وغوښتل چې که تر زلزله ځپلیو پورې د مرستو د رسولو په لاره کې خنډ سي نو ډېر نور خلک به هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. د زلزلې آفت خو چې خلکو ته څومره تاوان رساوه ور ویې رساوه خو که زموږ بلوڅو وسلوالو له زلزله ځپلیو سره د مرستو بهیر زیانمن کړ نو نور خلک چې ټپیان او ناروغ دي هغوی به هم ځینې اغېزمن سي. موږ یو ځل بیا له وسلوالو غواړو چې په دې وخت کې ټول باید فکر وکړو چې په دې سخته ګړۍ کې باید نورې امنیتي ستونزې پیدا نه کړي. د تېرې سې شنبې د ورځې تر زلزلې 15 ورځې وروسته لا هم د اواران ماشکي او کیچ په ډېرو ښاري او کلیوالو سیمو کې د نړېدلو کورونو خاورې خځلې پر ځای پرتې دي او احتمال شته چې لا هم ځینې خلک تر خاورو لاندې وي. د سیمې خلک وایي چې د امنیتي ستونزو له امله مرستندوی ډلې نه دي ورغلي او دوی په خپله د خپلو کورونو تر خاورو لاندې سوي شیان راکاږي.
مشال ریډیو تاسو ورې اوس د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د احمد شاه اعظمي نه بلند خبرونه واورو.
په پېښور کې د ترګری په سنوي پیښو او امنیتي وزي د باسکو لپاره راغورتل سوی د خیبر پښتونخوا سملی په غونډه کې د مخالف ګوندونو غړو پر حکومت سختنی وکی کړی دی. په پرني غونډه کې دوی وویل چې نه خو حکومت د ترګری مخنیوي کوي او نه هم د ترګرو په څرګنده غندنه کوي. دوی لولما او هم وغوښتل چې د ترګرو غندنه وکړي. د پاکستان د سنی سردارۍ علماء یو ویډل چې مدرسې هم چلوي پر حکومت او طالبانو شاخ کړي چې د سولې مذاکرات پیل کړي. پرون په خبره سوی او خبر پانه کې د پاکستان د مدرسو تنظیم وفاق المدارس د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات کورنی جګړې ته ورته بللې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره به په راتلونکي ملاقات کې د ډرون بریدونو په اړه خبرې کوي. نوموړي پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل چې لا هم په خپله دې خبره ولاړ دي چې د ترګري د ختمولو لپاره سمه لاره د مذاکراتو ده. د افغان حکومت د سیاسي مخالفې ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله نن په رسمي ډول د ولسمشري راتلونکو انتخاباتو ته خپل کاندیداتوري اعلان کړه. نوموړي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د اسلامي حزب د ګوند مرستیال انجینر محمد خان د خپل لومړي مرستیال او د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه ټاکلي دي. د امریکا حکومت ورسلهغه د خپل ګرشمیر ادارو د فعالیت په بندولو پیل وکړ چې کانګرس د دوام لپاره د موقتی بجټ په منځوري کې توافق ته ونه رسیدي. نن ورسته به ډیر شمیر غیر ضروري دفترونه لشته لږه په موقتی ډول بند سي او په لکونو کارکونکو ته ویل سوي چې کارت نه راځي. په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په دغه هیواد کې نږدې 1000 کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. راپور ښیي چې په بیلابیلو پیښو کې 1000 کسان ژوبل سوي هم دي. تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه پلازمینه بغداد و چیرې چې 413 کسان وژل سوي دي. د بنگلاديش د حکومت مخالف ډلې مرسیال مشر ته د 1901 اویم کال د خپلواکۍ د جنگ پر مهال د جنگي جرمونو کول په تور د 500 ورکل سول او د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګې هغه تړون منزور کړی چې لمخې په دې هیواد کې روسي عسكر ته 2023 میلادي کال پورې پاتې کیږي.
د احمد شاه اعظمي نلند خبرونه تاسو واریدل. اوس په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نو ورو چې د پاکستان د زنو رسپانو د اداريو غټه کې سدي
جنگ رسپانه خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات یو داسې سنجیده او مثبت عمل دی چې د فوري اثراتو امید لرونکو تبا مایوسی وشي. خدایات ساتل پکار دي چې غیر معمولی حالاتو کې دا یو غیر معمولی ملاقات وو چې نتیجې راوتو کې به وخت لګي. اداري مخکې لیکي چې دواړو وزیر اعظمانو خپل موقف وړاندې کړو او په لاین اف کنټرول، سیاچن، سرکریک، کشمیر، ترهګری، تجارت، اوبو او نورو مهمو معاملو باندې خبرې اترې وکړې. اداري وړاندې لیکي چې هند کې ټول ټاکنې نږدې دي او د هند په وزیر اعظم منموهن سنگ باندې دباو زیات دی. نو پکار ده چې هندي سیاستوال د نرمۍ مظاهره وکړي او د دواړو ملکونو ترمنځ ملاقاتونو نه علاوه باضابطه مذاکراتو لپاره هم لاره هواره کړي. اداره وایي چې را روان ټول ټاکنو په نتیجه کې په هند کې کومه پارټي هم په اقتدار کې راځي نو هغې له پکار ده چې د منطقي اولس په مفاد کې مثبت طرز عمل خپل کړي او کومه چې بهمې شخړې دي هغه د سوچ او فکر سره هوارې کړي شي چې دواړو ملکونو اولس امن او دوستۍ په ماحول کې د خوشحاله مستقبل آغاز وکړي. هم په دې موضوع ایکسپریس ورځپاڼې هم لیکلی ده او وایي چې دې وخت جنوبي ایشیا کم قسمه صورتحال سره مخامخ ده. نو پکار ده چې پاکستان او هند یو مشترکه حکمت عملې په ذریعه معاملات مخ په وړاندې بوزي او د منزل ته رسیدو لپاره دواړو ملکونو مشورولۍ لبه د خپل مفاداتو قرباني ورکول وي. ادارې وایي چې بی جی پی مشورولۍ له د منطقې د مسایلو ادراک پکار دی، بل اولس د حقایق وړاندې کړي او د پاکستان سیاسي مشورولۍ له هم پکار ده چې ترهګرۍ معامله کې په نورو تورونو لګولو په ځای خپل کور دننه موجوده خرابیانې دې تسلیم کړي چې څو پورې موږ دا نه تسلیموو د دې خرابې علاج ممکنه نه دی. مشرق ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې داسې ښکاري چې د پیټرولیم مصنوعاتو او د بجلی او ګیس د محکمو ترمنځ د نرخونو د اضافې مقابله ده او حکومت په دې کې د دې ادارو ملګری دی. ادارې وایي چې د پیټرولو په نرخونو کې د 4 روپیو د لیټر په سر د اضافې خبر ترلاسه شوی دی او دغه رنګ د بجلی د ګرانۍ اطلاع هم راغلې ده چې له کبله به یې د ګرانۍ طوفان یو وار بیا په غریب اولس راشي. د ادارې په وینا چې زیاتره کمپنیانې بجلی د فرنس آیل په ذریعه پیدا کوي او تیل ډیر ګران وي، نو که حکومت نورو ذریعو نه بجلی پیدا کول شروع کړي نو دا رنګ به د تیلو استعمال هم کم شي او بجلی به هم ارزانه پیدا کیږي. ادارې زیاتوي خو که وکتل شي نو په تیرو وختونو کې چا هم دې اړخ ته پام نه دی راګرځولی او دغه شان په کال کې 100 ځله بجلی او د پیټرول په نرخونو کې اضافه کیږي. ادارې اخیره کې لیکي چې موږ هیله لرو چې حکومت به د عام تند اخیستلو قوت او د نورو مسلو ادراک وکړي او داسې ګامونه به پورته کړي چې په ګرانۍ کابو موندلی شي، ځکه چې د نوې حکومت نه د اولس ډېرې تمې او هیلې وې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت باید د ترهګرۍ د ختمولو او په دې لړ کې د وسلوالو سره د خبرو په اړه خپله پالیسي واضح کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي د امریکا په مرسته جوړه شوې د کابل پوهنتون زده کوونکي د خپلې تعلیمي ادارې د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د فرخنده وزیر نه اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف 3 میاشتې وشوې چې په واک کې راغلی، خو د ترهګرۍ خلاف د هغه پالیسي تر اوسه واضح نه ده. ورځپاڼه لیکي نواز شریف ته خلکو ووټ هم پر دې ورکړی و چې هغه به د وسلوالو سره خبرې کوي چې دا شان په دغه هیواد کې امن راشي، خو په پېښور کې په دې وروستیو ورځو کې په چرچ په ځانمرګي بریدونو دا شان په چارسده روډ او کیسهخوانۍ کې د بریدونو داسې معلومیږي د ترهګرۍ خلاف حکومت تر اوسه څه کوټلې پالیسي نه لري. که څه هم په عیسویانو په پېښور کې د دغه ځانمرګي برید پړه ناقانونه ګرځول شوې، وسلوال ډلې تحریکي طالبان پاکستان نه ده منلې او یوې بلې وړې ډلې یې پړه په غاړه اخیستې، خو داسې ټولې وسلوالې ډلې د طالبانو لاندې کار کوي. ګارډین لیکي دا د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت ذمواري جوړیږي چې د خپل ولس او خاص کر د مذهبي لګکیو د ژوند او کار روزګار د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي او باید حکومت پر دې ځان هم خبر کړي چې وسلوالې ډلې خبرو ته تیاری هم دي او کنا، ځکه چې وروستو کېدای شي ترهګري کنټرولول د نواز شریف د حکومت لپاره ګرانه شي او حسنه چې کله هغه په روانو حالاتو پوه شي نو وخت ترې تیر شوی وي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي په کابل کې د یوې امریکایي تعلیمي ادارې امریکن یونیورسټي آف کابل زده کوونکي داسې اندېښنې لري چې د 2014 کال وروستو کله چې به د افغانستان نړیوال ځواکونه ووځي د دغه ادارې راتلونکي به څه وي. دغه پوهنتون چې د امریکا په مالي مرسته جوړ شوی پکې افغان نجونې او هلکان زده کوونکي تعلیم حاصلوي، یوه ښایسته ودانۍ لري او پکې امریکایي استادان په یو ډېر ښه او دوستانه ماحول کې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې کار کوي. یو شمېر خلک داسې فکر هم کوي دغه پوهنتون په افغانستان کې د امریکا د اوږد جنگ یوه نښه ده. اوس چې کله به په روان کال کې نړیوال ځواکونه د افغانستان ووځي، داسې فکر کېږي چې آیا دغه پوهنتون به خپل معیار پر ځای وساتي او کنه. واشنگټن پوسټ لیکي د دغه پوهنتون سره د اوږدې مودې لپاره مرستې هم لا په شک کې دي. د دغه تعلیمي ادارې زده کوونکي د ډیګري اخیستلو وروسته زیاتره نورو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي. د امریکن یونیورسټي آف کابل په نوم دغه تعلیمي اداره چې تر اوسه یې ودانۍ هم په پوره توګه نه ده جوړه شوې، زیاتره په نړیوالو مرستو چلیږي او په اړه یې اوس ته هم ویل کېږي څنګه به خپل کار په روان وخت کې پر مخ بوزي. په روان کال کې امریکایي ادارې یو ایس ایډ دغه پوهنتون سره د 2 مليون ډالرو د مرستو اعلان هم کړی و.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
امریکایي حکومت پر روان مالی کال کې د حکومتي اخراجاتو لپاره د آرزی بجټ بل په منصورې کې د ناکامۍ وروسته په جزوی توګه د ډیرو وفاقي محکمو بندول پیل کړی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو رپورټ درته زموږ همکار اسرار علم مومند وړاندې کوي.
په تیرو 1900 کلونو کې دا لومړی ځل چې امریکا دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې کانګرس پر دې لړ کې د یو بل په منظورۍ کې ناکامه شوی. د امریکا عسکر به پر خپله ډیوټۍ برقرار پاتې وي. د قومي سلامتیا لپاره مهم خدمات، هوایي تګ راتګ کنټرول، پر پولو ګشتونه او قانون نافذ کوونکي کارونه به له دې نه متاثره کیږي. له دې وروسته ولسمشر باراک اوباما په خپله ویډیووي پیغام کې خپل پوځیانو ته وویل چې هغه داسې قانون لاسلیک کړی چې د پوځیانو تنخواګانې به ترې نه متاثره کیږي او خپل معاوضه به ورته پر وخت ملاویږي.
Ongoing military operations like our efforts in Afghanistan will continue.
نوموړی وایي روان پوځي عملیات لکه په افغانستان کې زموږ روانې هلې ځلې به جاري وي. که چیرې تاسو د خطرو په حالاتو کې خدمت کوئ نو موږ به دا خبره یقین کوو چې ستاسو د مشن د کامیابۍ لپاره به ستاسو ضرورتونه پوره کوو. هغه قانون چې کانګرس منظور کړی او زه یې لاسلیک کوم دا خبره یقیني کوي چې تاسو ته به تنخواګانې پر وخت ملاویږي او د دې بندش یا شټ ډاون له وجې چې به پر تاسو او ستاسو پر کورنیو کوم قسم اغیز وو نو د هغې د مخنیولو لپاره به کار کوو.
And we'll continue working to address any impact this shutdown has on you and your families.
په امریکا کې چې کله د نهه پورزه نوې مالی کال پیل شي نو لکه تلګه غیر ضروري خدمات به پارزي توګه وتړل شي. قومي پارکونه، عجایبګری او د سټیچو اف لیبرټي په ګډون نور یادګاری ځایونه به د سلګرانو پر وړاندې وتړل شي. معلومه نه ده چې دا بندش به تر کوم وخته پورې دوام ولري، خو که ډیر وخت اخلي نو کېدای شي چې د امریکا او نړۍ پر اقتصاد اغیز وکړي. د شټ ډاون یا بندش څو غنټې وړاندې امریکای ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړو چې له دې ګام سره کېدای شي اقتصاد ډېر زیات متاثر شي. نوموړي زیاته کړه چې په امریکا کې د غریبو هیوادوالو لپاره د حکومت لخوا اضافي مرستو قانون چې کله د نهې ورځې نه عملي شي نو د امریکا پارلماني غړي به د دې جوګنوي چې د دې مخه ونیسي. خو اوباما دا هم ویل چې د دې بحران په بشپړه توګه مخه نیول کېدای شي که چېرې ایواني نمایندګان په دې لړ کې همکاري وکړي.
د هندستان او پاکستان میډیا د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې مثبت کردار نه لوبوي او که چیرته د ترهګرۍ پیښه رامنځته شي نو هندي او پاکستانی میډیا د هغې په اړه د ولسي جذباتو د راپارولو کوشش کوي. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی خپل یو رپورت کې لیکي په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې په کنټرول لاین د تشدد پیښې رامنځته شوې. وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل هندي سیال منموهن سنگھ سره په نیویارک کې ملاقات وکړو. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې ډیر مثبت پرمختګ دی. رپورت لیکي د تیرې میاشتې په شپږویشتمه نیټه هم د هند د انتظام لاندې کشمیر کې وسلوالو په هندي امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې 14 کسان وژل شوي دي. دا د هند او پاکستان ترمنځ د لسکلن ډزبندۍ تر ټولو وروستۍ او خونړۍ پیښه وه. د دې ترڅنګ په دواړو هیوادونو کې یو شمېر داسې خلک شته چې د یو بل خلاف د نفرت راپارولو هڅه کوي، خو د دې باوجود د دواړو مشرانو لیدل کتل د ستاینې وړ خبره ده. نواز شریف او منموهن سنگ په دې ملاقات کې صلاح شوي چې په کنټرول لاین به ډزبندي عملي کوي او د لړ کې به ډېر زر پوځي چارواکي خبرې اترې وکړي. د دې رپورټ تر مخه هندي میډیا خبر ورکوي چې په ملاقات کې منموهن سنگ د نواز شریف نه د 2008 کال په ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې. دا راز په بلوچستان کې د نارامۍ تر شا په مبینه توګه د هند لخوا لاس لرلو په موضوع هم خبرې وشوې. دا هغه مسلې دي چې د هند او پاکستان ترمنځ د تجارتي تعلقاتو په سیر د یو شمېر ګټورو ګامونو مخه نیسي. د تیرې مې په میاشت کې د وزیر اعظم منتخب کېدل نه پس نواز شریف په اول وار د منموهن سنگ سره ملاقات وکړو. نواز شریف په خپل اولنې وینا کې ویلي وو د هند سره تعلقات ښه کول غواړي چې دا راز یې هیواد خپل خراب اقتصادي حالاتو ته سمه توجه ورکړي. د دې ترڅنګ په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس هم د هند او پاکستان ښه تعلقات د سیمې د امنیت لپاره ډیر اهمیت لري. خو رپورت لیکي چې په هندستان او پاکستان کې میډیا مثبت کردار نه لوبوي، بلکې چې کله هم د تشدد کومه پیښه رامنځته شي هندي او پاکستانی رسنۍ د خپل خپل ولسونو جذبات در اپارولو هڅه کوي، چې له وجې یې سیاسي مشران د عوامو رای د ترلاسه کولو لپاره هم په دغه جذباتو کې شامل شي، او که څه هم غواړي چې دا مسلې په خبرو اترو حل کړي، خو د عوامي جذباتو په وړاندې هیڅ نشي کولی. نو د هر څه ته په کتو سره د نواز شریف او منموهن سنگ ملاقات څرګندوي چې که دوی وغواړي نو دا ډول د خپلو بنیادي مسلو هوارولو لپاره هم کار کولی شي.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یوه نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شملا
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
ایف پی خبری ایجنس په خپل یو رپورت کې لیکي که څه هم د پاکستان سیاسي ګوندونه وسلوالو طالبانو سره د خبرو غږ کړی، خو په پیښور کې پرله پسې خونړۍ بریدونه وشو چې داسې ښکاري دې سره به د امن په خبرو کې ستونزې پیدا شي. د رپورت نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته اورو. ایف پی خبری ایجنس په خپل یو رپورت کې لیکي درېو نه وړاندې چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو غږ وکړو، نو دغه پلان د خونړیو پیښو د لړۍ له وجې دا وخت له یو لوی خنډ سره مخامخ ښکاري. په پیښور کې په یوې اونۍ کې درې چاودنې وشوې چې پکې 200 تنه وژل شو چې اکثر یې عام وګړي وو. ایجنس لیکي په پیښور کې خونړۍ پیښې څه نوې خبره نه ده، خو په دې وروستیو کې چې د تشدد کومې پیښې شوې دي په هغې کې د پیښور پر کلیسا، د سرکاري عملې پر بس او د اتوار پر ورځ په کیساخوانې بازار کې چاودنو عام ولس ته صدمه رسولې. په پیښور کې یو دکاندار ګل محمد ایجنس ته ویلي چې حکومت دې د معصوم خلکو قاتلان د خلکو مخکې سوړند کړي. دغه تن وایي یوه ساده پوښتنه لرم، او هغه دا چې حکومت ولې د طالبانو پر ضد په پوځي عملیاتو پیلولو کې زړه نازړه دی. تحریک طالبان پاکستان په دې خبره زور راوړي چې هغې د پاکستانی ریاست پر ضد په جګړه کې صرف پوځي اساسې په نښه کوي، او زیاتوي چې اوسني بریدونه د خبرو د تجویز د ناکامه کولو یو سازش دی. خو د هیواد په قبایلي سیمو کې یو طالب کومندان دا منلی چې د پاکستان حکومت سره خبرو هغه طالبان تقسیم کړي چې یا خو د افغان طالبانو مشر ملا عمر او یا له القاعده سره تعلق لري. القاعده سره اړه لرونکي سختدریزي ډلې چې د مغرب او د مختلفو فرقو پر ضد دي د خبرو نه انکار کړي. په پیښور کې یو لوړپوړي امنیتي چارواکي ایجنس ته ویلي دي چې که څه هم تحریک طالبان پاکستان په ښکاره ډول د دې وروستیو بریدونو نه انکار کوي، خو وایي چې د دوی زیات یقین دا دی چې د دې بریدونو تر شا تحریک طالبان پاکستان لاس لري. دغه چارواکي زیاتوي چې طالبان د خبرو نه وړاندې په صوبایي او مرکزي حکومت فشار راوستل غواړي. په پاکستان کې کارپو رحیم الله یوسفزی ویلي دي چې کله د بریدونو مقصد د امن په خبرو کې خنډ پیدا کول وي، نو بیا د دې بریدونو له وجې مقصدونه ترلاسه شوي دي. رحیم الله یوسفزی وایي د دې اوسني بریدونو وروستو حکومت د زیات فشار تر لاندې دی، او د امن د خبرو په لړ کې د اولس ملاتړ بیللی دی. ایجنس لیکي یو خوا تحریک طالبان پاکستان د امن په مذاکراتو کې د برخې غستو لپاره شرطونه ایښودي دي چې پکې د قبایلي سیمو نه پوز ایستل، د هغې طالب قیدي ملګري خوشي کول او د حکومت لخوا د ډسبندۍ شرطونه شامل دي. خو بلخوا د پاکستان وزیر اعظم چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د ګډون لپاره تللی وو، وال سټریټ جرنال ته یې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان د هیواد آئین اومني او وسلې دې وغورځوي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیرا سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
مشال ریډیو تاسار اوس بلاړ شو یو بل رپورټ اړخته. د بجلی او د پټرولو په نرخونو کې د اضافي رستو کچرته یو خوا اولس په احتجاج دی، نو بل خوا سیاسي ګوندونو د حکومت دا فیصله رد کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې د اضافي دا فیصله دې واپس واغستل شي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې.
که یو خوا اولس حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د بجلی او پیټرولو په نرخونو کې د کموالی وکړی شي، نو بلخوا د ملک سیاسي ګوندونو هم د حکومت څخه غوښتې ده چې په فوري توګه د په نرخونو کې د اضافي فیصله واپس واخیستی شي. پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی نماینده نګد اورگزی مشال ریډیو ته وویل چې په دې لږه موده کې د حکومت درې ځل نرخونه اوچت کړل او په دې لړ کې به د دوی ګوند احتجاج کوي.
گی نہ تانی جاتی گی، مطلب ایک دم سلور روپوتا او پینزو روپوتا او بیا دریو روپوتا. ایم ایس ذمہ وار خو عوام نہ دیکھا نا جدی بات دینو قرضے باخلی آ قرضے پکم مت کیا رشتہ لکھی گی آگا عوام تو پتہ نہ لگی جی چر تو خرچ کی گی.
دغه رنگ د پاکستان تحریک انصاف د قومی اسمبلی غړی اظہر خان جدون وینا وا چې اپوزیشن گوندونو سره د دوی گوند به هم احتجاج کوي او اغه د حکومت د دې فیصله غندنه کوي.
زموږه پارٹی هم دا موقف دی چې موږ دا زیاته چې دې بالکل برداشت نہ کوو او بیا نور اپوزیشن سره موږ هم احتجاج وکړو.
په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړی سردار حسین بابک وایي چې اغوی به نن په دې سلسله کې یو قرارداد هم وړاندې کوي.
په کاردار د نوي حکومتونو چې راغلي دي، عمران خان صاحب هم دا خبره کوله او نواز شریف صاحب هم دا خبره کوله چې موږ به په دې وطن کې ارزاني راولو، موږ به مهنګایي ختمو، موږ به بدامني ختمو، موږ به کرپشن ختمو، موږ به خلکو ته روزګار ورکوو. دا په څلورو میاشتو کې چې دې قوم سره څه وکړو، د خدای شته ما سره خو الفاظ نشته. تاسو نن لال شي کلیوالو علاقو ته یا عام خلکو ته تاسو لال شي، دغې نه تپوسونه وکړي. ژوند خو چې دی هغه دوره بدحاله دی چې د هغې تصور نشي کېدی. په دې ټول عمر کې دوره بدحالي چې ده دا نه و راغلی لکه سوره چې په دې څلورو میاشتو کې راله. موږ به انشاءالله په صوبایي اسمبلی کې نن قرارداد هم په دې باندې پیش کوو.
د ذکر ده حکومت تیره ورځ د یونټ په سر 500 روپۍ او یو کم نوي پیسې د بجلی په نرخ کې اضافه کړې وه او دغه رنګ د پیټرولو نرخ یې هم اوچت کړی و. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو او سبق
چې موږ بالي او راځو چې موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېرې نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
د شمالي وزیرستان خلک وای په نیمه قوالی سیمه کې د بجلی په لاین زنجیرونه اچول شوی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان ځینو سیمو ته بجلی بند شوی ده او خلک له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د مشال ریډیو خبریال پی رپورت لري.
د شمالی وزیرستان خلک وای په نیم قبایلی سیمه کې ایف آر پاتک خیل او مامن خیل ترمنځ د بجلی په تقسیم شخړې له وجې د دوی بجلی یو ځل بیا د تیرو دوه ورځو نه بند شوې. د شمالی وزیرستان اوسیدونکو عظمت الله وای د بجلی بندیز له وجې خلک د ستونزو سره مخ شوي.
دوی ورځې شي چې په 1,32,000 باندې د یې چنا چا ولای دا کنه نو خاص کر دې به ډېر تکلیف تا یې بنښتا په جماعتي نشي داو دسه یې بنښتا چلې غو خود نه ور کوي په بزور شي.
اسد الله وای شمالي وزیرستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ بجلی ستونزه هسه هم زیاته ده او بل طرف ته خلک د خپل غوښتنو حل لپاره په لارو کې د بجلی په لاینونو زنجیرونه اچوي او انتظامیا پرې هیڅ غور نه کوي.
د سیکولینا دغه ستونزه مخې ته راشي چې میرنه د میران شانه یا میرلی تحصیل ولا یا بکاخل دغه چې د حکومت سره شخړه راشي د بجلی حواله سره نو دی د زنجیر چې کینده دی د یوې حربې په توګه باندې دا استعمالوي چې دی خپل مسله وي د بجلی هغه د انتظامیه سره دی په تمامه حل کوي. نو هسپتال شه مریضونه د تکلیف په پرشن شه مریضونه د تکلیف
دغه پښتنه مو چې کله د نیم قبایلی سیمه په تکخیل قبیله یو ملک واحد نور نه وکړه چې د خپل غوښتنو حل لپاره د ټول وزیرستان بجلی په بیا بیا دوی ولې بندوي. نو دوی یو انتظامیا د بجلی ستونزه نه حل کوي او دوی هم بجلی غواړي.
یا په قانوني حواله سره دا هیڅ په هر طریقې سره د دې ځلې انتظامیه نه بجلی د چالو کوله مطالبه مو په خپل ځای باندې د وزیرستان چې په داخل کې قانوني داخل کو ذاتی تازه شو کلیات نه څو لکه وزیرستان 1,32,000 لاندې
په دې اړه مو چې کله د ضلع بنو کمشنر ڈی سی او اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ او ڈی پی او یعنی د پولیسو مشر دفترونو سره تماس ونیو نو د هر یو ټلیفون اپریټر جواب داو چې په میټینګونو کې مصروف دي. خود نیم قوالی سیمه ایف آر بنو اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ دفتر هم دومره ضرور وي چې پر دې مسله جرګه روانه دي او نن دفتر ته د نیم قبایلي سیمې مشران رابلل شوي دي. د یادونې ده چې نیم قبایلي سیمه مامنخیل او پاتکخیل ترمنځ د بجلی په تقسیم شخړه د تیرو درویشتو میاشتو نه روانه دي.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه شمله وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کډرون دې پر دې اورې راه نمونه ده
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شمله پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې. د افغانستان د خوست میوزیم کتنې ته هر ورځ په ګڼ شمېر کې سیلانیان د تاریخي آثارو او د لاسي توکو د نندارې لپاره ورسي. په دې اړه درته هم با تاسو به ریپورت اوریدلی بخنه غواړو. راتلونکي بل ریپورت چې کوم دی د هغې کیو څه داسې ده چې افغانستان کې د 2000 بخنه غواړم افغانستان کې د 1900 کلونو پر مهال د کمیونیسټ رژیم پر لاس د وژل شوو 15000 کسانو فاتحه او د غمراسي مراسم د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم وشول. په دې اړه د نجیب الله الو خیل دا ریپورت اورو.
هغه مراسم چې د 1950 همدارنګ د 1950 لمریزو کلونو په موده کې د روس پلوه حکومت د څارګرۍ ادارې اکسا چې د افغانستان د ګټو ساتونکو ادارې مفهوم افاده کول خو وشل شوې دي او په دې وروستیو کې د اعلان حکومت لوی سرانوالۍ د 15000 قربانیانو لسخ پور کړ. د یاد او غمرازۍ همدارنګ غیابي جنازې د ترسره کېدو لپاره د خوست په مرکزي جامع جماعت کې جوړ شوي ول. په کې خوست والی عبدالجبار نعیمی ول د خوست په مراسم کې د قربانیانو د کورنۍ په استازیتوب محمد نصیر حسن چې په خپور شوي لیست کې د پلار نوم هم دی او پلار په هغه وخت کې په بګرام کې د پوځي روغتون د سرتبي په توګه دنده اجرا کوله وویل
دیدن څخه څلور دېرش کاله تقریبا وړاندې مخکې د بګرام روغتون سرتبي په توګه دنده ترسره کوله او په لوړې ایمانداري او صداقت او اسلامیت یې خپله دنده پر مخ وړله او د دندې په لار کې لا درکه او دا د نن د شهیدانو په لیست کې نوم یې خپور شو. د ټول شهیدانو شهادت ویاړم. موږ ماشومان تر پاتې شو او دا د کالونو کالونو بدبختیو او ویرونو زغملو وروسته د خپل شهید پلار په فاتحه کې برخه اخلو.
د حاجی منډایر په نوم د خوست یو تن اوسیدونکي چې د هغه پلار هم په دې وخت کې د واکمن نظام لخوا وژل شوی په خپلو خبرو کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د نوموړو وژنو او شکنجه کوونو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس صاحب څخه موږ دا غوښتنه کوو دغه جابرانه دغه ظالمانه خلک چې دا ظلم یې کړی دی دا باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. ورونه کدا درته وایم چې والله که موږ پلار ته یو نو پور پاتې والله که داسې ورځ یا داسې دومره ظلم یې کړی دی چې هغه هیڅ د انسان د بیانولو نه دی.
د یادونې وړ ده افغان حکومت د دوشنبه ورځ د روس پلوه رژیم د واکمنۍ په اولو کلونو کې د څارګرۍ ادارې یا اکسا لخوا د 15000 وژل شوو افغانانو د یاد او غمرازۍ لپاره اعلان کړي.
او اوس به د خبرونې په اخري شېبو کې یو وار بیا د احمد شاه زمینه لند خبرونه وورو.
په پېښور کې د ترګری پوسنې پیښو او امنیتی وزیر د بحث کول لپاره د غشتل سوي د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د مخالف ګوندونو غړو پر حکومت سختینه وکی کړی دی. په پرني غونډه کې دوی وویل چې نه حکومت د ترګری مخنیوي کوي او نه هم د ترګرو په سرګندغند نه کوي. دوی علماء هم وغشتل چې د ترګرو غند نه وکړي. د پاکستان د سنی سرحدري علماء یو ډلې چې مدرسې هم چلوي پر حکومت او طالبانو ژغ کړي چې د سولې مذاکرات پیل کړي. پرون په خبره سوي خبر پانه کې د پاکستان د مدرسو تنظیم وفاق المدارس د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات کورنی جګړې ته ورته بلل دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره به پراتلونکي ملاقات کې د ډرون بردونو په اړه خبرې کوي. نوموړي پرون په لندن کې خبري اعلان ته وویل چې لا هم په خپل دې خبره ولاړ دی چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سمه لاره د مذاکراتو ده. د افغان حکومت د سیاسي مخالفې ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن په رسمي ډول د ولسمشري راتلونکو انتخاباتو ته خپل کاندیداتوري اعلان کړ. نوموړي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د اسلامي حزب د ګوند مرستیال انجنیر محمد خان د خپل لومړي مرستیال او د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه ټاکلې دي. د امریکا حکومت وروسته هغه د خپلو ګڼشمېر ادارو د فعالیت په بندولو پیل وکړ چې کانګرس یې د دوام لپاره د موقتي بجټ په منظوري کې توافق ته ونه رسېدی. لن وروسته به ډیر شمېر غیر ضروري دفترونه لږ تر لږه په موقتي ډول بند سي او په لکونو کارکوونکو ته ویل سوي چې کار ته نه راځي. په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په دغه هیواد کې نږدې 1000 کسان د تشدد په پیښو کې وژل سوي دي. تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه پلازمینه بغداد ده چیرې چې 413 کسان ووژل شول. د بنگلاديش د حکومت مخالف ډلې مرستیال مشر ته د 1901 کال د خپلواکۍ د جنگ پر مهال د جنگي جرمونو کول په تور د 500 سزا ورکړل شول. دا و درې مهال د مشال اړ خبرو
او هم دې سره د مشال اړ خبرونه ختمې شوې ده. الله